السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده. صفی الله استان اگزام د میر احمد صفی په تخنیکي هم کوي. تاسو د ازادي راډیو د خبري مجلې ته رابولم. اوري چې د امریکا د دفاع وزارت او ناتو سازمان له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه خوشبيني ښودلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او نن یې هم ځینې لیدنې کړې. د امور چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په خبرو کې د افغان پلاوي نه موجودیت رواني هلې ځلې له ستونزو سره مخ کوي. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وایي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنوبی او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سره وکتل. ایتالیا پر راتلونکي وکال کې افغانستان د خپل ځواکونو پر استلو غور کوي او پاکستانی چارواکي وای په بلوچستان یالت کې د پولیسو پر ماموریت په حمله کې 15 پولیس افسران وژل شوي دي. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنوبی او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالی میرمن الیس ویلز سره وکتل. د ولسمشر له دفتر څخه په خبر سوي اعلامیه کې ویل سوي په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسې د جمهوری ریاست ټاکنو تر سره کېدو ته د چمتووالي د تروریزم پر ضد مبارزې او د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په خبرو کې د حکومتي پلاوي نشټوالی د سولې په برخه کې د هڅو پر وړاندې ستونزې رامنځته کوي. د دې شورا مرستیال جمال الدین بدر نن ازادي راډیو ته داسې وویل.
د جنگ تمویلونکي یا پاکستان دی یا امریکا دی یا نور هیوادونه دي، هغوی چې سولې ته غاړه ایښې دي دغه خبره دي. اما دلته میکانیزم کې یو مشکل دی. ګورم اوسه پورې د افغان حکومت باصلاحیت نمایندنه نشته دی. دا یو خراب
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اوس هم په کابل کې دی او نن یې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاسي څورو سره په کابل کې د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. ایتالیا په راتلونکي یو کال کې افغانستان د خپل ځواکونو پر استلو غور کوي. دا خبره د ایتالیا د دفاع وزارت ولور پوری چارواکي نن پروم کې وکړه. دې سرچینه خبريالانو ته ویلي د ایتالیا د بهرنی چارو وزیر الیزابتا ترینتا د دې هواد له پوځ غوښتي چې له افغانستان د ځواکونو د وتلو په اړه خپل لمړی پلان جوړ کړي. د سرچینې په وینا د ځواکونو د وتلو د وخت چوکاټ شای 12 میاشتې وي. ایتالیا په افغانستان کې له تیرو 15 کلونو راهیسې نظامی حضور لري او اوس مهال په دې هواد کې 900 ځواکونه لري چې د ناتو ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان د صدر اعظم دغه اقدام هرکلی کوي چې لمخې د تورخم بندر په 24 ساعته پرانستی وي. د دې خونې مرستیال خنجان لوکوزی ازادي راډیو ته ویل د دې بندر په پرانستل کېدو سره دواړو لوري ته د خلکو او سوداګرانو ستونزې حل کیږي او د وارداتو او صادراتو کچه هم لوړیږي.
ما بسیار مشکلات داریم د تورخم ای کار
دی وای موږ په تورخم کې ډیر ستونزې لرو او لدی اقدام هر کله کې ودا یو ډیر ښه کار وسو چې د تورخم لار 24 ساعته پرانستل شو. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې ورستوي کې په خپل ټوئیټر پاڼه د خپل هیواد چارواکو ته ویل چې تورخم 24 ساعته پرانیزي. د 2000 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالانو د لوبو میدانونه معلوم سول. دا نړیوال جام سیالی په استرالیا کې کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د نننی اعلان له مخې چې په استرالیا کې وکړ، افغانستان د اکتوبر 16 او 18 لومړی دوی لوبې په پرت شار کې کوي چې سیالان یې لا نه دي معلوم. د نومبر په لومړۍ نیټه بیا په اډیلایډ کې له جنوبی افریقا سره مخامخ کیږي. د نومبر په 4 په بریزبن شار کې له انګلستان سره لوبه لري او د نومبر په اتمه به په سیدنی کې له هند سره مخامخ سي. تاسو زموږ غله ازادي راډیو او ریا اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وايي په بلوچستان یالت کې د پولیسو پر ماموریت د وسلوالو کسانو په حمله کې 15 پولیس افسران وژل شوی دي. نن څلور کسانو په لورلایي سیمه کې د پولیسو د مرستیال پر دفتر حمله وکړه او تر یوې چاودنې وروسته وسلواله نشته پیل شوه. د راپورونو له مخې په دې حمله کې د پولیسو او ملکیانو په ګډون 15 کسان ټپیان شوي دي. لورلایي د بلوچستان له مرکز کوټه ښار څخه 260 کیلومتره لیرې موقعیت لري. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د حکومت د ملاتړ په خاطر هر ډول اقدام وکړي، خو د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه او چې آیا روسیه به د وینزویلا د حکومت نظامی مرسته وکړي او کنه. د مادورو له حکومت سره د روسیې د بهرنی چار وزارت ملاتړ خبره وروسته له هغه مطرح چې امریکا د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو په فشار راوستلو سره د دې هیواد د تیلو پر دولتي شرکت بندیز ولګوه. د امریکا د مالیه وزارت پرون د دغو بندیزونو خبر ورکړ. امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو اعلان کړی چې ښاغلی مادورو د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. د وینزویلا د پارلمان رئیس او د سیاسي مخالفانو مشر خوان ګوایدو ځان موقت ولسمشر اعلان کړی دی. او په قرغیزستان کې یوه ښځه د چین په شمال لویدیځ سیمه شینجیانګ کې د پیکینګ د پالیسیو پر ضد په لاریون کې په نژادي نفرت اچونه تورنه سوې ده. د قرغیزستان په پلازمینه کې یوې محکمې حکم وکړ چې ګل جمیلا سپرلایوه به دوی میاشتې توقیف سي. د دې قضیه په اړه پلټنې دوام لري. د بشري حقونو فعال امانبول بابا کولوف د ازادي راډیو ځای څانګې ته ویلي چې 45 کلنه سپرلایوه د جنوري په 23مه ونیول سوه. دا له هغو 500 لاریون کوونکو وه چې په بشکک کې د جنوري په 18مه راټول سوي وه او د چین په شینجیانګ سیمه کې د مسلمانانو د ځپنې پر ضد اعتراض کاوه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو ته غوښتل خبرونه مو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د امریکا دفاع وزارت او ناټو سازمان له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه خوشبیني ښودلې ده. د ناټو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي موږ په افغانستان کې یو څو د سولې لپاره شرایط برابر کړو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او نن یې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له چارواکو سره چې پکې ځینې پخواني طالب مشران هم شامل دي ولیدل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په خبرو کې د افغان پلاوي نه موجودیت روانې هلیزلې له ستونزو سره مخ کوي.
میکانیزم کې مشکل دی. ورمه تاسو پوری د افغان حکومت با صلاحیت نمنده نشته دی. دا یو خراب رامنځته کوي. سولې د پرمیتونه خدای شک نشته دی.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وسلوال بریټ شوې دي چې پکې 15 کسان وژل شوي او تر 1500 ټپیان دي. ازادي راډیو ته غوښتل چې راځو لومړی مطلب ته. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن او د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه خوشبيني څرګنده کړې. پاتریک او ستولتنبرګ تر هغه وروسته په افغانستان کې د سولې په اړه د نظر څرګند کړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو کې پرمختګ شوی دی. نور جزئیات له فرشته جلالزی اورو.
د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهن ویلی چې له طالبانو سره د سولې په اړه د خبرو جزئیات ورسره شریک شوی او دوی ورته خوشبین دی. خو هغه ویلی چې دفاع وزارت ته تر اوسه له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو د ایستلو په اړه له سپینې ماڼۍ کوم دستور نه دی ورسېدلی. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د امریکا د دفاع وزارت له سرپرست سره تر کتنې مخکې ویلي چې د دې وخت لا نه دی رارسېدلی چې له افغانستانه د ناټو د عسکرو پر ایستلو بحث وشي. امریکا د ناټو غړې ده. ستولتنبرګ ویلي چې زلمی خلیلزاد د تهم طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکړی دي. ستولتنبرګ ویلي چې ناټو د دې لپاره په افغانستان کې د چهلت د بحران د حل لپاره سولیز شرایط رامنځته کړي. هغه څرګنده کړي چې ناټو به یوازې تر هغه مهاله په افغانستان کې وي چې ډاډ ترلاسه شي چې هلته شرایط نه بحراني کیږي او هغه هیواد بیا د نړیوالو تروریستانو په مرکز نه بدلیږي. زلمی خلیلزاد ویلي چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې یې دا ور مثبتې وي او د سولې لپاره د یو موافقې پر طرحه یا چوکاټ موافقه شوې. خو لا هم ډیر کار پاتې دی. خلیلزاد په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دا خبرې سمینه دي چې افغانانو ته په دې هڅه کې ځای نه ورکړ سوی. هغه ویلي چې دای په خپل د افغانستان له حکومت او نړیوال ټولنې سره د مشورې لمخې کار کوي. خو د دې ټولو پرمختګونو په اړه په خبرګون کې د افغانستان ولسمشر د دوشنبه په ورځ له احتیاط ډکې خبرې وکړې. غنی ولسته په وینا کې ویل چې افغانان غواړي چې سوله ژر وسي، خو هغوی باید تدبیر سوله غواړي، نه داسې چې یو وار بیا پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. اشرف غنی په دی وینا کې د سردار محمد داوود د حکومت پر ضد د کودتا او پر افغانستان د پخوانی شوروي د يرغل او د نجیب الله د حکومت ترنګیدو او ورپسې حالت یادونه وکړه. هغه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو په اړه هم وویل.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د یوې دوه اړخیزه او نړیوالې فکر په اساس دی. اوسنۍ حضور د یو ضرورت په اساس دی. او په دې ضرورت همیشه غور شوی او کیږي چې د بهرنۍ ځواکونو شمیر باید څومره وي او موږ هڅه کوو چې دغه شمیر د یو منظم پلان په اساس صفر ته راټیټ شي.
محمد اشرف غنی د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو هیوادونو نفوس ته اشاره وکړه او پرته له دې چې کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي پر طالبانو یې غږ وکړ چې له دولت سره جدي خبرې وکړي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي، خپله افغاني اراده تمثیل کړي او د افغانانو غوښتنو ته لبیک ووایي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي.
د طالبانو د رژیم پخوانی غړی عبدالحکیم مجاهد چې اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی دی، اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې دا تمه باید ونیسي چې د افغانستان ستونزه به په یوه اونۍ یا یوه میاشت کې حل کیږي. په افغانستان کې سیاسي فعال وحید مجده چې د اسوسییټډ پرس په وینا له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، ویلي چې خلیزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو سره په کتنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د اوربان په اړه موافقه کړې ده. خو وحید مجده ویلي چې یو لوری هم لا تیار نه دی چې په دې اړه خبری وکړي. وحید مجده ویلی چې پر اوربان د موافقه پرته د سولې خبرې کوم ځای ته نشي رسیدلی.
و موریدل چې د امریکا او ناتو د سولې د هڅو په اړه خوشبيني ښودلې ده. د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد هم په کابل کې دی. تمه و نن د اجرایه رئیس عبدالله سره وګوري، خو تر هغه مخکې نوموړی د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز ته ورغلی چې مشري حکمت خلیل کرزی کوي او د طالبانو پخواني چارواکي هم پکې فعالیت کوي. د همدغه مرکز یو مسؤول حکمت الله اعظمي چې تحقیقي چارې هم مخته وړي او له ښاغلي خلیلزاد سره په نننی مجلس کې ناست و، د ټلیفون په کرښه دی. اعظمي صاحب، ستړي مشي پروګرام تب خیر راغلی، مننه چې ټلیفون مو واخیست په دغه وخت کې. درته وایي چې ښاغلی خلیلزاد د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز سره په لیدنه کې څه ویل چې په څه ډول طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی؟
ډېره مننه څنګه صاحب، ټول اوریدونکو ته سلام. نن ډاکټر صاحب خلیلزاد او سره پلاوی زموږ د مرکز نه لیدنه وکړل چې په دې کې د مرکز نوی مشر چې لومړی ورځ یې حکمت خلیل کرزی صاحب پاکستان کی طالبان پخوانی سفیر ہمدارنگ وکیل احمد متوکل صاحب طالبان پخوانی وزیر خارجہ شنواری صاحب دی پدی مجلس کی حضور دلو دی مجلس کی چو مهم باسو سو یو خدا وسو چی مثلا ڈاکٹر صاحب خلیزاد ویل چی په قطر کې د طالبانو سره پر دوه موضوعاتو باندې ډېر پیشرفت شوی دی. هغه یو په ښې کې د طالبان د خوا امریکا ته دا تضمین ورکول دي که چېرې امریکا د افغانستان نه وځي باید د افغانستان خاوره بیا د امریکا یا نورو هیوادونو په خلاف استفاده نه سي. یو دا دوه مسله چې ډاکټر خلیزاد ډېر ناراضي و، هغه دا و چې پیشرفت پکې شوی و د طالبانو غوښتنه چې مثلا امریکا باید یو دغه اعلان کړي، مهالویش اعلان کړي او خپل عسکر وداسي. په دې دی ویل چې موږ سره تر یو اندازې پورې موافقه کړې ده او خپل فلیکسیبلټي او یا مثلا نرمښت مشغلې دی. نو په دې کې دا دغه مثبتې نکتې دي. بیا دوه مشکلات هم دی پکې کې واضح راته وویل چې مشکلات چیرې دي. یو مسله پکې کې د افغان دولت سره کښېنستل دي چې مثلا طالب دا نه مني چې دغه سره د کښېنې دولت سره د خبرې وکړي.
نو پوښتنه کوم چې طالب دوی ته څه ویلو، طالب لوري دوی ته څه ویلو چې ولې نور سره کښېني له افغان حکومت سره، او ځکه چې ټول صلاحیت خو د افغان حکومت ښکاري؟
دا خو ډېر واضح خبره ده. طالب په بار بار باندې ویلې دي په څو ځله کې په مجلسونو کې موږ سره کښېنو. نو هغوی دا وایي چې که چېرې موږ د افغان دولت سره خبرو ته کښېنو، دا په دې معنی ده چې موږ د افغان دولت په رسمي شکل باندې پېژنو، او که په رسمیت باندې پېژنو دا زموږ خپله مشروعیت ته تر سوال لاندې دی. چون چې که طالب وګوري په دا اولس کاله کې جنګېدی د دوو شیانو دپاره، یو دا و چې باید امریکایي عسکر ووځي، او بل دا یې چې افغان دولت ته مشروعیت یې نه مني. نو که چېرې دا دوه خبرو ته دې غاړه کښېږي، دا په دې معنی ده چې طالبان خپل مشروعیت ته لاس ورکوي. بیا په دې باندې ډېر بحثونه وشول چې مثلا اوربان به څنګه وي، هغه یو ډېره مهمه مسله وه، او یا مثلا د امریکا د وتلو حضور به څنګه، د تقسیموکات به څنګه، یا دوی باید په اول وخت کې یو دغه اعلان کړي، یو تقسیموکات اعلان کړي، د هغې وروسته بیا کرار کرار د عسکرو ایستل اعلان کړي، او په دا وخت کې طالبان څخه د د امریکا یا د افغانستان د خلکو غوښتنې څه دي. نو پر دې ټولو باندې ډېر مفصل بحثونه وشول.
نو اعظمي صاحب
د بحثونه به
بله مننه. یو سره توی چې خغلی خلیلزاد ویل دي چې په اصولو کې موږ د یوې موافقه په مساوي سره جوړ راغلو، ویل دي چې په دې کې وربندم شامل دی او همدارنګ ځینې نور مسایل هم شامل دي. نور څه ویل چې په دغه کې آیا په سیاسي مسایلو باندې هم ځینې بحثونه شوي دي که نه دي شوي؟ ځکه چې رسنیو سره او بېلابېل تحلیلونو همدغسې راوتلي.
داسې دی چې په دې کې د نن بحثونه چې وه د دې څخه داسې معلومېدل چې امریکا د مذاکرات د یو پیکیج په شکل د یو بستې په شکل طالبانو ته وړاندې کوي چې په هغه بسته کې باید مثلا د اوربند وي، د افغانستان د دولت سره مذاکرات وي، بیا په بدل کې به امریکا اسکر استل وي. د دې یو پکیج یا بستې په شکل باندې چې پاتې نور جزئیات هم راځي، د بندیانو مسله راځي. نو دغه مګر طالب بیا وایي چې د طالب د خوانه موقف دا دی چې دا باید سټپ بای سټپ وسي، دا باید مرحله په مرحله وسي. راور مرحله کې د دې موقف دا و چې باید موږ ستاسو سره اول خبرې کوو چې دا خبرې خلاص شوي، بیا موږ یو بین الافغاني مذاکرات سره نه وو.
مننه
اعظمي صاحب. مذاکرات سره طالب
څنګه لري؟ اعظمي صاحب، د ستاسو مرکز چې د شخړې او د سولې د مطالعاتو مرکز د مشرتابه شورا کې هم پخوانی طالب چارواکي دي او خپل مشري ښاغلی کرزی صاحب کوي، دوی څه وړاندیز وکړه چې باید څه کمی شته د دغو خبرو کې چې روان دي؟ ځکه چې ځینې وخت انتقادونه مطرح کېږي. تاسو څه غوښتل چې باید څه ور اضافه شي په دغو خبرو کې؟ لنډ کراته وایي.
موږ په د دې موافق یو، د دې طرفدار یو چې باید طالب او افغان دولت سره مذاکرات وشي، په دې کې موږ مشکل نه لرو. یو شی چې دغه دا زموږ پیشنهاد دا و چې باید هغه اشتباهات چې په ابوظبي مجلس کې وشول هغه باید تکرار نه شي، تر څو چې مذاکرات پختګۍ ته نه رسېدلي. هغه غوښتنې د طالبانو څخه چې مثلا دا پروسه نه منځه وړل شي هغه باید تکرار نه شي، چې دغه ټول پرمختګ چې کیږي دا بیا هغه شاته دا کولای شي. او د دې نه اضافه موږ پر دې باندې بحث وکړي چې څنګه کېدلای شي چې د بین الافغاني مذاکرات ته په یو مفید شکل باندې موږ کومک سره وکړو. او دا مجلسونو باندې مجلس کې موږ کینې په دې باندې بحث کړي.
ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز یو غړی او سرمحقق ښاغلی اعظمي ول موږ سره خبرې کولې. نن دوی د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره یو لیدنه وکړه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر په دغه هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګښت لپاره د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلکو ستونزو ته رسېدنه مهمه بولي. پیری مایدن د سېشنبې په ورځ کابل کې د کلیوال افغانستان رښتینی افغانستان په نوم جوړ شوي ډایالوګ ته په وینا کې وویل، په کلیوالي او لرو پرتو سیمو کې د ناامنۍ ستر لامل اقتصادي ستونزې او ورځنیو اسانتیاو ته د خلکو نه لاسرسی دی. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت مرستیال مختار غفارزي چې په دغه ډایالوګ کې ګډون درلود وویل، حکومت په کلیوالي او لرو پرتو سیمو کې خلکو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره زیاتې پروژې کړي او هڅه کوي چې دې برخې ته هم پاملرنه وکړي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګښت د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلکو پر وړاندې پرتو ستونزو او ننګونو پورې تړلې بولي. پیری مایدن د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کلیوال افغانستان رښتینی افغانستان په نوم جوړ شوی ډیالوګ ته وویل، افغان حکومت او مرستندوی ټولنې باید د پروژو او کاري زمینو د برابرولو په برخه کې مرکزونو او کلیوالو سیمو ته یو شان پاملرنه وکړي. ښاغلی مایدن وویل،
د دایمي سولې لپاره په افغانستان کې ټول اقشار په ځانګړې توګه د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک ډېر مهم دي، ځکه تر ټولو ډېر دوی له نامنې او ستونزو سره مخ دي. دا شان بیکاري، وچکالي او ورځنۍ اسانتیاو ته نه لاسرسی هغه نور ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. د ښاغلي مایدن په خبره، په افغانستان کې د جګړې ختمول او د سولې ټینګښت په خپل افغانانو پورې تړلې ده. دغه ډیالوګ ته په افغانستان کې د آسیا بنسټ مرستیالې لینډي بارون د وینا پر مهال ویل، سره له دې چې په لرو پرتو سیمو کې خلک ډېرو کمو اسانتیاو ته لاسرسی لري او د نامنیو ترڅنګ له زورواکۍ هم ځورېږي، خو بیا هم خپل راتلونکي ته هیله مند دي. اغلی بارون ویل،
پاکو اوبو ته نه لاسرسی، د روغتیایي اسانتیاو کموالی، بیکاري، اقتصادي ستونزې، د سړکونو نه جوړېدل، د برېښنا نشتوالی، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او اداري فساد هغه نورې ستونزې دي چې کلیوالي او د لرو پرتو سیمو اوسېدونکي ورسره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د نویو څېړنو او مطالعاتو مرکز رئیس عبدالله هیواد چې په دغه ډیالوګ کې ګډون درلود، له افغان حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې له کلیوالي او لرو پرتو سیمو او خلکو نه پیل کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په خبرو کې د افغان پلاوي نه موجودیت روانې هلې ځلې له ستونزو سره مخ کوي. د دې شورا مرستیال جمال الدین بدر نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سولې د روانو هڅو په اړه خوشبیني شته، خو باید بین الافغاني مذاکرات پیل شي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې عالي شورا غوښتنه کوي چې نور باید د سولې په روانو خبرو کې افغان پلاوی ورګډ شي. د دې شورا مرستیال جمال الدین بدر د سیشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان پلاوی نه موجودیت رواني حدسې له ستونزو سره مخ کوي.
اگر جنگ تا میرون کی یا پاکستان دی یا امریکا دی یا نور یوادون دی اگوی جس سولی تا غاره ایخی دن دخل خبره دی، اما در میکانیزم کیو مشکل دی گورم اینکه سپوری که افغان حکومت باسرایت نمانده نشتری دی یا خراج را مستقی گورم سولی دی برنیتون خیلی شک مشتری چه خیلی نوولی دی مونگی ترکیب چولی دی
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم په کابل کې دی او د سولې په اړه خپلو لیدونو کتنو ته دوام ورکوي. راپورونه وایي چې ښاغلی خلیلزاد به د نن ورځې په جریان کې د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر سیاستوالو سره وګوري. تېر ماښام ښاغلی خلیلزاد په کابل کې د امریکا په سفارت کې له یو شمیر خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره په بحثونو کې د لومړي ځل لپاره د پام وړ پرمختګونه درلودل. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبر شوی اعلامیه کې راغلی چې خاغلی خلیلزاد په یاد سفارت کې له خبریالانو سره په خبرو کې هیله وښوده چې افغانان د سیاسي اختلافات پرېږدي او له رامنځته شوي فرصت د جګړې د ختمېدو لپاره ګټه واخلي. خاغلی خلیلزاد خبریالانو ته وویل چې طالبان هڅولي سول افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د ده په وینا افغانان باید د ستونزې حل په بین الافغاني خبرو کې ولټوي. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی شپږورځنۍ خبرې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسېدې. که څه هم په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي چې د قطر په ناسته کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو، په افغانستان کې د موقت حکومت پر رامنځته کولو او یو شمېر نورو مسایلو هوکړه شوې، خو نه طالبانو او نه هم امریکا په دې اړه رسمي څه ویلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان سترې محکمې نن د آسیا بیبي په نوم عیسوي مېرمنې په برخه کې خپله پخوانۍ پرېکړه سمه وبلله. آسیا بیبي په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په جرم نیول شوې وه او په اعدام محکوم شوې وه. هغې ډېر کلونه په زندان کې هم تیر کړي، خو وروسته د پاکستان سترې محکمې وویل آسیا بیبي د جرم د ثابتولو لپاره کافي اسناد نه دي موندل شوي او هغه یې خوشي کړي. له سترې محکمې غوښتل شوي وو چې دې پرېکړې ته بیا کتنه وکړي او محکمې نن بیا پر خپله پخوانۍ پرېکړه ودرېده. فرشتي جلال زید هغه موضوع تعقیب کړي او همدا شیبه په سټوډیو کې ده.
آسیا بیبي د پنځو ماشومانو مور ده. هغه په 2003 میلادي کال کې له یوې مسلمانې ښځې سره د لفظي شخړې په مهال د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه شوه. د لاهور یوې محکمې پر هغې په 2010 میلادي کال کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي تور پورې کړ. هغه په دې تور مجرمه او پیژندل سو. په پاکستان کې د اسلامي مقدساتو د ځانګړي قانون له مخې د اعدام حکم ورباندې وشو. آسیا بیبي تقریبا 8 کاله په زندان کې و. خو د پاکستان سترې محکمې تیر کال د اکتوبر په 1 پر هغې لګېدلی تور بې ځایه وباله او د هغې د ازادۍ حکم یې وکړ. د سترې محکمې د دې پرېکړې پر ضد په پاکستان کې یو شمېر سختدریځو اسلام پالو ډلو لکه تحریک لبیک پاکستان له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. د پاکستان د سترې محکمې مشر نن وویل چې د آسیا بیبي په برخه کې د دوی پخوانۍ پرېکړه سمه وه. آسیا بیبي په پاکستان کې ده او د هغې امنیت ته د خطر په خاطر هغه په پټ ځای کې ساتل کېږي. د رپورټونو پر اساس د پاکستان د سترې محکمې نننۍ پرېکړه د آسیا بیبي په حقیقي ډول د هغې د ازادۍ لپاره یو مهم ګام
پورته شوی دی. آسیا بی بی تل پر خپل بی گناهی ټینګار کړی دی. د پاکستان حکومت په خیوات کې پر داسې سختري جوړډلو لکه تحریک لبیک پاکستان چې د بی بی آزادۍ سره مخالفت کړی بندیزونه هم زیات کړی دي، خو چارواکو پر دې موافقه کړې وه چې ستره محکمه د آسیا بی بی د آزادۍ پریکړې ته بیا کتنه وکړي. د پاکستان سترې محکمې دا بیا کتنه بشپړه کړه او نن یې پریکړه وکړه چې د آسیا بی بی د آزادۍ پریکړه سمه وه. تحریک لبیک پاکستان پرون ویلي وو چې د آسیا بی بی د آزادۍ په پلوي هیڅ پریکړه به ونه منل شي. تحریک لبیک پاکستان بیا پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې نورې مظاهرې تنظیم کړي. په اسلام آباد کې نن د سترې محکمې شاوخوا ته ډېر پولیس ځای پر ځای سوي ول څو د هغو قاضیانو چې د آسیا بی بی د آزادۍ پریکړه کوي په امنیت وساتل شي. آسیا بی بی ویلي چې د قانوني ستونزو تر حل وروسته غواړي چې له پاکستانه ووځي. داسې ویل کېږي چې د هغې لوڼو په کاناډا کې پناه اخیستې ده. د هغې وکیل چې په پاکستان کې د مرګ تهدید ورته سوی و اتریش ته تښتېدلی دی. هغه ویلي چې د سترې محکمې نننۍ پریکړه د پاکستان د اساسي قانون او په پاکستان کې د قانون د حاکمیت ټینګولو لپاره د ځانګړو ادارو برای دی. داسې نړیوال سازمان ویلي تر نهو کلونو وروسته چې آسیا بی بی د داسې جرم په خاطر چې دی نه وکړی په زندان کې تېر کړل، د عدالت په تامین کې ځنډ نور د منلو وړ نه دی. دې سازمان ویلي آسیا بی بی باید بالاخره آزاده او له خپلې کورنۍ سره یو ځای او هر چېرته چې دای د ځان لپاره منګڼي ولاړه شي. د امریکا د حکومت د هغه ځانګړي کمیسیون چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه څارنه کوي په رپورټ کې چې په 2013 میلادي کال کې خپور شو ویل شوي چې په پاکستان کې د اسلامي مقدساتو د خوندیتوب د ځانګړي قانون پر اساس 40 تنه په اعدام محکوم شوي دي.
د پاکستان په بلوچستان کې هم نن په یو پښتون میشته سیمه لورلایي کې د پولیسو ډی آی جی پر دفتر ناڅرګند وسلوالو برید کړی دی. د مشال راډیو همکار ایوب ترین په دې اړه له مشال راډیو سره غږېدلی او موږ هم تاسو ته د غږ خبرو.
چپیان په ټول اس کې لس پولیس والا دي او هغه کړی دي او چې کوم وجل سوي کسان دي چې یو اهم کس دي او څلور چې دي د خبرې تصدیق کړي هغه د ایډیج کوم مرستندې ادارې د داغې له خوا سوي دي او دی د څلور کسانو د مړي تصویرونه هم چې دي هغه خبره کړي دي. بل په کوټه کې د پولیس مشر چې دي هغه د دوو مړو تصدیق کړی دي او د ټولو کسانو د زخمیانو تصدیق کړی دي. هلته د لورلایي څخه راغلي په اطلاعات کې ویل شوي دي چې کوم غرم په لورلایي کې د ډی آی جی په دفتر کې چې کله د پولیسو لپاره انټرویوانې او روانو نو د ناڅرګند وسوال کسان چې کمبرید شوی وو دغه وروسته د پولیسو د وسوال کسان دغه هم او د دوه د سپمونو د چاودنو اطلاع هم راغلی و.
خبری مجله اوري
او په پای کې ورځو خوست په خوست کار کې لدری ورځ رئیس د صرافیو دوکانونو او مارکیټونو د اعتراض په ډول تړل دي. صرافان وایي د افغانستان بانک ورته د فعالیت نه ویلای هلې غلې چې لاس په لاس یې خوست کې پلی کېدو ته شرایط نه دي برابر. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په خوست ښار کې د یکشنبې ورځې راهیسې د صرافیو دوکانونه د اعتراض په بڼه بند دي چې مراجعین یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. صرافان وایي چې دوی ته د افغانستان بانک ځایي نمایندګۍ د صرافیو د خدمتونو په خاطر نوې لایحه ورکړي چې 23 موارد پکې دي او لاس په لاس د ټولو مواردو پلي کېدو د شرایط نه دي برابر. دوی زیاتوي حکومت د صرافیو نوي شرایط په تدریجي او مرحله وار توګه پلي کوي ځکه په دې ولایت کې د صرافیو د خدمتونو لپاره هغه شرایط نه دي برابر شوي چې په کابل او نورو لویو ښارونو کې موجود دي. د سه شنبې په ورځ د خوست د صرافانو د اتحادیې مشر شهزاد خان آزادۍ راډیو ته د صرافانو د اعتراض په اړه وویل.
درېیم ورځ دو چې سرپی بند و موږ خپله بند کړي دو. افغانستان بانک دا ترخه جوړه کړې چې په دا ترخه نه باید سلوټ شوی قانون د عملي شي خو دام په دام د عملي شي. نن پرین مې جواز په جوړ کړل ټول سرپن نن جواز لري هغې نه چېرته مې دویم جواز په جوړ کړو چې خدمات پلي جواز دی دنه دل چرته بیا چې دا کیم پرګرامینه وی شرایط او تو وکتل شي چې زه تر کوم شرایط لرم.
د صرافانو د اتحادیې مشر زیاتوي اکثره خلک د ورځې د موټرو د اخیستو او خرڅولو یا نمرو د خرڅولو سودا وی کوي پیسې کلو او لسوري ته نشي وړلای نو صرافانو سره یې دی. د خو سیابل صراف حاجی نادر شاموار تاسو ته یادوي وایي چې افغانستان بانک دوی ته د حوالو د اجرا او پیسو د جمع کولو اجازه نه ورکوي.
هغه ولې چې موږ هم کو ټول شهرت مکمله موږ د مشتری لیکو چې هیڅ نه و پدا کې کوم داسې مشکلات نه وي چې دولت پر آینده کې مشکل یا ستونزه جوړه کی. داسې غیر قانوني کور هم نه کوم. موږ باید کامل انده صلاحیت هم باید ولرو چې حواله هم وکړای شو او پیسې هم په هر اثارو چې موږ باید بدل کړو او د خلکو پیسې باید موږ ځون سره جمع کړای شو.
بل لور ته خوست خاریان هم د صرافۍ د بندیدو له کبله د ستونزو سره مخامخ شوي دي. خاریان له صرافان او حکومت غواړي چې یا د ستونزو ته څومره ژر چې کېږي حل لاره پیدا کړي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی و. د ازادي راډیو پروګرامونه د سهار لوو د ماښام تر وخت پریږي. موږ یوه بله مجله هم لرو چې د ماښام په بجو به ختمیږي. اوس وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې کېږي. مصطفی صدیقي سټوډیو ته راغلی څو وروستۍ نیم ساعته دری خبرونه وړاندې کړي. مهرباني وکړئ.
بله تشکر از شما ستانکزه صاحب، مانده نباشین.